شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونی مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غرض د موټر چلوونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیستی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې هېواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړیو سری رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي د غرض له منځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې چې له امله یې هر ورځ میلیونونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتني ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لوریو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې له عملی افغان سوداګر بڼوال او بزګرانو ته درانه مالي زیانونه اړولي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دي. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سې کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
هیڅ څه نه مېسو، ولې موسمش نه دي.
د کرخې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا یو سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي راډیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو. زمونږ گاډی وسم ولاړو، دغلته غمونږ بیرته تاو کړل ځکه چې هیڅ لاره نه وه. نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسېدلی دی، خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزې تاجر ته دواړه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان و رسېدلی دی. ذاتی زمونږ خپل 50-60 لکه روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند دی. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګریزي لارې د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستاني جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حملې کړې وې چې له امله یې د طالبانو حکومت د کرښې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو بریدونه وکړل او دواړو لوریو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو ادعاوې هم وکړې. که څه هم د دواړو لوریو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته له کرښې بلې غاړې ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپلو خلکو امنیت مهم دی او دغه لارې به تر هغه وخته تړلې وي تر څو له طالبانو سره یوې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 له پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلی وو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبره یې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ازادۍ رادیو ته غواګاست. په افغانستان کې د هوا په سړېدو او د ژمي په رانګدې کې دو سره د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکارو د بایو د لوړېدو څخه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سږني ژمي لپاره تیاری ونیسي. په کابل کې د لرګیو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي.
د کابل د اتمې ناحیې اوسیدونکي مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اته کسیزې کورنۍ مشري ورلغاړې ده وایي د اقتصادي ستونزو له امله تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی. هغه د دوشنبه په ورځ د نومبر 10مه ازادي راډیو ته وویل چې لیوي خوښه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته، زمره اغلا واسړه شو، پیسې نشته چې لرګي واخلو،
سبای دکان ته راځو پر ماخامه پورې 200 نه ګټو او یو فروال لري تقریبا 1000 پورې او ډېر مشکلات نه ډېر دي او عوام د دنیا ورسره نورم سړکی دی ویران پاتې شي بس نه لا وره نه دي.
د کابل د باګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو محبوبه چې د دریکسیز کورنۍ مشر او معلوله د وای د عاید د نشټوالي لامل سکل په ژمي کې د لرګیو او سکرو د اخیستلو توان نه لري.
مثال شو بلو د خروار 12000 شوه چون ما ادمه غریب هستیم توان ما نه وي چې از زغال او از قیاس بلند افته توان خریدان نه دریم توجه دولت ما نداره که کل روز به روز بلند شده میره. من خودم شخصا یک مایوب هستم کار کرده نمیتونم هنوز در زمستان است ما یک قبه است هنوز که چون زمستان به جای مونده کی رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیری خود سونتو کو د بایو د لوړیدلو لامل نشي کولای. د طالبان د حکومت د کابل خاروالۍ ویان قاری وسیوله په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د لرګیو یو شمیر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بیې لوړې شوې دي. په کابل ښار کې د لرګیو یو پلورونکو اجمل ازادي رادیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو به بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړی یو ټن په 1000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوستکي پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت د کونړ لرګیو ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي ځکه خلک یې د اخیستلو توان نه لري. بې وزلي او بیکاري زیاته ده او دې زموږ په کار هم منفي اغېز کړی دی.
نوموړي وویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدلو له امله د ډبرو سکرو بیه هم لوړه شوې ځکه په خبرې اوس مهال د شیبر کوتل له لارې انتقالیږي او د اوږد واټن له امله د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12000 افغانیو ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو میاشت مخکې د څېړۍ لرګیو د یو خروار بیه د 10500 افغانیو ترمنځ وه. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال او د طالبانو د بیا ځلي واک په لومړیو کې په کابل کې د څېړۍ لرګیو د یو ټن بیه د 8000 افغانیو ترمنځ وه خو تېر کال یې بیه 14000 افغانیو ته ورسېده ځکه طالبانو له سویلي او ختیځو ولایتونو څخه د لرګیو په انتقال بندیز ولګوه. ډېر شمېر کورنۍ چې د لرګیو او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپلو خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام UNDP تازه ویلي لا 30% ډیر افغانان لا هم باورې برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په 9 په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاک کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د پکتیا او پکتیکا ولایتو سیدونکو غواړي چې د دغو دواړو ولایتو ترمنځ سړک د جوړولو کارونه چټک شي. دوی زیاتوي کچیر د دې لارې د جوړولو کارونه بشپړ شي نه یوازې د سیموالو ټولنیز او روغتیایي ستونزې به ورسره حل شي بلکې په دې سره به د یادو سیمو سوداګري هم وغوړېږي. د خوست پکتیا او لوګر اوسیدونکو ته غزنی کندهار او هرات د لارې د نورو هغو په پرتله لنډه او اقتصادي ده او څلور میاشتې مخکې د اساسي جوړولو کارونه هم پیل شوي. جزئیات د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
د پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د زرمت او خرن ترمنځ د سړک د جوړولو او پخولو د کارونو په بهیر کې د چټکوالی راشي. دوی زیاتوي یاد سیمې ژمي کې سخت ساړه لري او تر ډیره مودې پکې رغنیزي چارې نشي کېدلی. یو تنځای اوسیدونکو امیر خان مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې په خرن سره تر ګرځې دي پورې غځېدلې ده او چارې وش روسوي د جوړېدلو نو واقعیا چې زه ډېر ورته خوښ یم. ګودې سره زمونږ کاروبار او د نورو تجارانو کاروبارونه هم اسانتیا ورته رامنځته کوي ځکه دوی خپل اموال زیاتره کم وخت کې لیږلی شي او رالیږلی شي. دا سړک په پخوا کالو کې ډېر وران و او اوس یې چارې پیل شوي خو د دولت هم هیله ده چې دا سړک باندې زر تر زره خپل کار خلاص کړي ځکه ژمی را روان دی نو په ژمي کې بیا دا کارونه نه کیږي او درېږي.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي د پکتیا مرکز خرنې څخه تر غزنی او کښته لورې ته بیا تر ګردېزه لاره ډېره خرابه ده او د دوی ډېری اړتیاوې ورپورې تړلې دي. یو بل ځایي اوسیدونکي موسی خان وویل
د غزنی سړک چې دغه خراب ده د خلکو تګ راتګ نشته کې دا سړک ډېر مهم دی. موږ خلک غواړي تر کابله ګردېزه پورې ولاړ شي مریضان یي ډېر مهم ده ورته د کابل ته تګ موږ یوازې دغه سړک څخه کار اخیستی شو.
ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې د مرکز خرنې او ګردېز ترمنځ سړکونو کارونه بشپړ شي دوی ته به نږدې ولایتونو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي. د مرکز خرینی اوسیدونکو دولت ویل
الله پاک داس مهرباني دو دغه دومره سنول ولی چې بس ګرځي دغه په څلور پنځه شپږ ګڼه مزل وي داس وګه چې په نیم سات کې بچ خایې داس سړک سره جوړ شي ګرځي تا مطلب کوبل ته ارځي تا مطلب خسته د رسن ولای جوړ کو په هر ترتیب ولې سات کمریزون به کابل مطلب مرغټ میټر به وړو میټر به خې د رسن ولای جوړ شي
بلور ته د پکتیکا د ټولګټو چارو مسؤلین وایي چې په کارونو کې نه یوازې ځنډ نه دی شوی بلکې په ټاکلي وخت په دې سړک د پخولو کار چې اوله برخه مرکز خرن او میټاخان ولسوالي ده سرته ورسیږي. د ټولګټو رئیس مولوی اکبر وویل د میټاخان څخه د پکتیا تر زرمت ولسوالۍ د سړک جوړول بیا د راتلونکي کال په پلان کې دي.
په اول لاټ کې له ټاخان تر مرکز خرنې پورې به اسفالت انشاءالله شروع دی دغه او خلاصېږي به او په آینده کې په روان کال کې اطمینان دی انشاءالله چې په ټاکلي وخت به تر زرمت ولسوالۍ پورې دا سړک جوړېږي په ښه کیفیت باندې.
یاد دی وی د پکتیا څخه د زرمت او خرنې په مسیر غزنی، کندهار او هرات ته شتلاره پخوانی ده او ځینې برخې په تیرو شلو کلونو کې پخې شوي خو د وخت په تیرېدو یا خرابې شوي او یا ځینې برخې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پخې شوي. د هرات له اسلام قلعه او ترغونډۍ او د کندهار له ویج څخه خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو ته ډیری تازه میوې، خوراکي توکي، پټرول، ډیزل، ګاز او کانتینري موټر په همدې لاره وړل کیږي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د مصر ستر موزیم
ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم د مصر د ستر موزیم په ارتباط تاسو ته ریپورت لرو. د مصر د ستر موزیم پرانستنه د ځینو په باور دی وی پیړۍ په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستره فرهنګي پیښه ده. په دې موزیم کې څومره لرغونی آثار په څه ډول خوندي شوي دي؟ جزئیات به له احمد شیبر واورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزه په سیمه کې پرانستل شو. دې موزیم ته شاوخوا 500,000 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې $1 میلیارد لګېدلی. موزیم ودانۍ داسې جوړه شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزه احرامونه ښکاري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کیږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت، د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغوني آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر 1,00,000 لرغوني آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغوني آثار لکه د توت عنخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړۍ په ترڅ کې تر لاسه شوي آثار چې پخوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای نندارې ته ایښودل شوي دي. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغونپوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړۍ پیړۍ وخت ته اړتیا شته چې رابرسېږي.
آزادی ملما
سلامونه او درناوی. د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینرۍ او ټکنالوژۍ او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان کوربه یم. په سویس کې دیره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست. لکه چې کین او خیلاس مو وپیژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا.
ډیره مننه تکار صاحب، لومړی خو تاسو نه مننه چې زه د خبرونې ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږیدلی یم، جهت ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الفه بارسه کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازی محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سنف پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعده مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچه شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې ترسره کړه او ښې نمرې مې اخیستلې. نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دغه و چې په لوړو نمرو باندې فارغین، یعنی بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مراځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي. راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم، په داسې یوې کورنۍ کې. نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسو تقریبا یعنی یو دېرش کاله دی. زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږیدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ډیټاو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشته و نېته نه وایي. نو زه یو دېرش کلن یم تکلسو.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست؟ هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستئ، د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او که ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وي د تړي طرفه ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وي. اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو پر راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کیږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي، یعنی په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسیږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنی امکانات ډېر کم و. د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرسته کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره وم، د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلی وه.
خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره د ټولګي معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل. د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې هوس هم شته. نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ یې همېش هڅولو. حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي چې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت را کړی و چې که تاسو دولسم سنف نه فارغ شئ، تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل. په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنی موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنی ډېر زحمت ایست په کور کې. زه به تشویق اولمه همدارنګه په کورنۍ کې مور او شوخا خپلوان چې وو نو بالکل په واخ کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره او ماستر یو لسم سیم پورې په مغه لساک
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې اس ناڅاپي نه مخامخ شوې ده مول اول نه تمه درلوده
بالکل تکل سب ام داسه وا په هغه وخت کې نه د مو هدف په حساب دغه بیر خانه و چې زه دغه په دولسم ټولګي کې پورې زده کړې په ښه نمره باندې تر سره کړم په ښه فیصدي باندې او د هغه نه وروسته د کانکور په اسمه نه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم او د لوړو نمرو د پاره نو طبیعي ده چې ډېر زحمت په کار و د ما په زړه دي تکل سب چې هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده اوس هم برېښنا نشته حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل و چې کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل حتی اقتصادي وضعیت کورنۍ یو ډېر ضعیفه و چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک به مو ورته ویل دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ 15 ورځو مکمل شو په وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه د ما په زړه د ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې ده د لسم سیم کې د تاریخ مضمون د ما په زړه ده د یولسم سیم د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات وو نو دغه موږ باید هر څه حس کړي وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه وو تکل سو بالکل
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړي دوهم دریم ټولګي کې در سره وو د درېو یې نومونه یې البته مراته اخلی مګر راته ووایي چې هغوی اوس چیرته دي او څه کوي د ژوند په اړه یې راته ووایاست چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغو هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود
تکل سو زه د ټولګي د هغه مې چې وو اکسپشن مې چې وو په حساب زده دا لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم په سیم کې ځاول نمره وم د موږ د سیم هغه دوهم نمره ډیر لایق اوس په امریکا کې د دې په برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمرې اخته او لایق وو په همدې شکل دریم نمره او څلورم نمره یعنی دوی د ماسترایټر تاسو پورې دوی اوس زده کوي دي نو دا چې کسان هم وو چې مثلا دوی سی نمرې نه درلوده اما دوی زه فکر کوم ښه تجارتونه لري اما له بعده مرغه زه د هغه پخوانی ټولګیوالو سره په اړیکه کې نه یم پاتې شوی ځکه د ما آخر کال لوړه لیسه یا عالي لیسه مې په حساب په کابل ولایت کې لوستې وه او د ډېرو ټولګیوالو سره زه ځکه
نه د کلي د ماشومتوب د دورې چې په جومات کې مو درس ورسره ویل یا په لومړني ښوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ورسره وی د هغو په باب راته ووایه درې کسه
بېلکل زه د هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنم چې هغه یعنی انجینری لوستې ده او هغه پرمختګ د زده کړو د مسلک په برخه کې کړی دی اما داسې ټولګیوال هم د ما په زړه دي چې د هغه جملې نه زه د دوو یادونه کولی شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نه شو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطني اطلاع بخت ورسره یاري ونه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نه شول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول له بعده مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې دپاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل که هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړه چې هغه محصلینو سطحې ته د ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومو برخو کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل دولسم یولسم سن پورې په کلی کې او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه د لوړ زده کړو وزارت خانه هغه معیار هم همدغه و چې د کانکور لوړې نمرې وې او بل هم د لیسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د درې وروستیو کلونو
دقیقا هم داسې وه د ما د درې وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړ زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم د هندستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی، د دې په څنګ کې یو بل ښار دی د پونه په نوم باندې، دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو ښو پانتونو په لیست کې راځي. نو د ما شوق تکل څوک که رښتیا ووایم د ساختماني انجینرۍ سره و. په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلي وو یوازې ساختماني انجینري ډېره اورېدلې وه، په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوې ډېرې کمې وې، خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو. موږ هند ته ورسېدو، هند ته ناوخته موږ تللي وو، نو د موږ سره بله چاره نه وه، وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته، دا ډک شوي دي. نو په هماغه وخت کې موږ ته وړاندیز دغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو، نو هماغه ما ومنله، بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې. څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو. په هند کې د سیستادۍ بل سیستم دی چې د ای او بي او د ته ورته ګرید سیستم دی. نو بیا راغلم زه بیرته وطن ته راغلم، هېواد ته راستون شوم.
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی؟
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسو کوو، یعنی په کافي اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چیفترونه، یعنی تقریبا که ووایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هېوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هېوادونه یا په نورو هېوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم. ستونزه ماته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو ترمنځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید لاسه نه ورکوه، پانتونو ته زه ورتللم. په هغه پانتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي وو، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. هماغه وو چې ما په پانتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اتروی اداره کې یو پسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برکه کې موږ ونشو کولی شاید خبرې وکړو. زه د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسوب دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
په
خوده مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله تکلسوب نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کاله وروسته زه د تیم د مشر په حیث یا هغه تیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. دغه نه وروسته د سرپرست امیر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پاس پورې زه وم هلته، او په همدغه وخت کې ما د هندستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه، درې ځله زه د هندستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې. موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایي یوازې تاسو وایي که یوه ډله ځوانانو
تقریبا 40 نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دنده یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اوه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه و موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پانتون کې د ماسترۍ یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړ، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماسترۍ هلته شروع کړه، استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شپې ورځې وې، په هغه وخت کې موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسوب چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه. نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستري تکمیل نه شوه،
ماستري هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسوب اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې، په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې. د بانکو مسایل وو، مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه وو، مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه وو چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه م همدغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کاوه، حتی ما اضافه کاریم نه اخیستله، شاید ما همکاران په درغ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري وو تر ماښامه پورې موږ کار کاوه. او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه، د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوي فریکونسي چې رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه وو، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بي سیم خدمات چې په هېواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کاوه. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکټر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه وو، ډېرې ستونزې به تکل شو، زه ایران ته ولاړم، نه پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هېوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه ومه، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هېواد پرېږدم او زه بهرني هېواد ته مهاجر شم. یوه یادونه بله باید دا وکړم چې زه په 2006 کال کې سویس هېواد ته چې زه نن دلته اوسېږم دلته ته راغلی وم رسمي سفرو باندې، اما بیرته به هېواد ته ستون شوم. ډېرو کسانو ماته مشوره دغه راکوله چې تاسو بهر کې پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یا نه راځي، خو دا خبره ما هېڅکله نه منله. د سویس او جرمني د دغو ټولو سفرونو زه بېرته هېواد ته تللی یم. نو هغه کیسې ډېرې اوږدې وې، زه نه اوږدوم. بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې یو فرصت وه، هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو، هغه دغه وه چې ما د ایټالیا د یو پوهنتون داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه راکړې وه. د دوی شرط دغه وه چې په لومړي سیمستر کې که تاسو ښې نمرې واخیستې، نو ته کولی شې چې دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې. نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل شو، بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره 2022 کال کې راشید شو. په ایټالیا کې د یو پوهنتونه مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستره ما په ایټالیا کې ولوستل. د دریم سیمستر دپاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای، یو انټرنشیپ. نو بیا په ایټالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم، او ایټالیایي ژبه مې ښه زده نه وه. نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل، عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه، او هماغه ټیم کې په حساب زه بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هېوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و، ځکه هغه 15 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کمک وکړه چې دغه ماسترۍ زه په اسانه توګه مخکې یوسم. او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه ما وغوښتل چې د پروګرام لږ نور هم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم. نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو. بیا مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم. تیر کال یعنی 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه.
وروسته به دا هم راته ووایاست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ، په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې، او دنده مو څه ده؟ خو اوس سمندر صاحب دا راته ووایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې، په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی، دا هڅې مل کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي؟
تکل صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده. لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادعا هغه ده چې زه د نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړم، هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی، پیچلی وضعیت دی، او دغه تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
اوبخې. مخکې له دې چې هغه راته تشریح کړي، دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی، خلک د افغانانو په باب څه وایي؟ یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي، یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي، افغانان متمدن خلک نه دي، څه ډول تصویر شته په دوی کې؟ لږ به واضح وغږیږو که نه؟
تکلیف بالکل از موافقه ما که موږ واضح ونه غیږو د ما په نظر باندې د ستونزې اصلي ریښې موږ نشو را لټلای او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې لپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي. زه تکلیف دا پښتنه درته ځوابوم، خو د پښتنې په سر کې زه باید دغه خبره واضح کړم چې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري. پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي، اماده چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای. زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده، او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هېواد یو او بالکل وروسته پاتې یو. په دې کې شک نشته دا چې په موږ باندې جګړې تپل شوي دي یا مثلا د جګړې د موږ خپلې نه دي یا ستونزې دي په هېواد کې، یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو. یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم، د ما حق دغه نه وه چې زه د جګړو د وجې د کلیوالي سیمې نه مثلا مجبور شم بل ښار ته یا بل ولایت ته زلته سي پارچه واخلم. په همدې شکل باندې د هېواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزې کې یارالوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي. دا خبره زه فکر کوم لږ سیاسي اړخ ته زیات د مخکې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه، اما اوس هم د نړۍ ډېر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بومي چې د زده کړو معیار مثلا ټیټ دی، ځکه په ایټالیا کې مو د خپل پانتون د هغه نړیوال ادارې سره مې د هغه لارښود یا ټیوټر دوی په انګلیسي کې ورته وایي په دې حیث مې کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسېدله چې د افغانانو اپلیکیشن به پانتون ته راتلل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و، د زده کړو مثلا عملي معیارونه مثلا ټیټ و، د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پانتونونه چې دي په نړیوال هغه درجه بندۍ کې په خلیص کې مثلا نه راځي، مثلا نور ډېرې پیچلې ستونزې دي، یا مثلا افغانان چې بورسیه ترلاسه کړي زده کړې ته نه پاتې کېږي. دغه یو منفي تصور تکلسو په وروستیو
کې او دا څنګه بدلېدای شي؟
تکلسو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمع یو سپرمغی موږ ورته وایي یو وړه رڼا چې راپیدا شي کله یې هغه کیدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې. ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هېوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې، ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم، یعنی که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستلیمه شي کولې، دوی سره مې خبرې کولې او دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې. خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دا خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم، او په پانتونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه. نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه، کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته. ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي، یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي، زکاوت موږ ته را کړی، سترګې را کړي دي، او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پانتونو کې زده کړه کوي، دوی پرمختګ کوي، مثلا ښه سیستمونه جوړوي، موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو؟ زه فکر کوم همدا باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله، زه په شوق باندې درس ته تللم، او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه. د ما سره بله لاره نه وه، د ما یوازنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم، زه باید خپله وړتیا وښایم، او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی، مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي. یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې د ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو، د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډېټا ولیدله. د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو، ما په کې ډېره خواري وکړله، خپله یا کې زه اوسېدلم، بس د شپې ته په وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم، د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې، بیا مې یو ښه پروژه وړاندې کړله، هماغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې، او د ما په زړه دي چې هماغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پانتون کې نه پېژندلم، دغه د ما هم سیمپیانو نه پېژندلم، یا د دوی علاقه شاید خبرو نه وه. سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول ښه راغلاس سره مخامخ شوم، دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم وه، مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ماته راغلل، وایي څنګه وتوانېدې چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې، دا یو ډېر پېچلی مضمون دی، د مو ملګری او دوستان او یا هم سفیان څه زله پکې نو کوم شي دي نو خبره کیسه ډیره وګدار تا کال سو مو چې هغه کوم نوٹ دي ځان سره نیولای و پسند کی چې هغه استاد څه ویلی وو هغه می نوٹ کړی وو د نه دا ډیر څه ترتیب کړی وو بیا اخر ورځ کې یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه می په ډپارټمنټ کې پریښودل چې ورسته ما سین راځي دا غنا غټه واخلي او په دې باندې می لیکلی وو چې زه د افغانستان یم یعنی ما زه په دې پیډل ما چې کړی مو نوټونه وو سملته موجود وي دوی چې یو تر لولي دوی پوهیږي چې دا کاست افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پنځون ته او هر هیواد ته دا دیوه بلیږي ورځ ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هیواد نه کوم ځوانان دي زه دا فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپل کړی
کور مودن د مرکه ورسته برخه تر رسیدلی یو سمندر صاحب ک لطفا په پای کې راته وایاس چې داوس چیرته اوسېږي او کار مو څه دی لدې سره بیا خپل خبرې هم راون غړو
ډیر مننه تکار صاحب زه فعلا په سویس هیواد کې اوسېږم تر کال می مستری په جرمنی کې ختم شو بیا سویس ته راغلم بلته می لومړی د درې میاشتې لپاره د خپل هیوادوالو خدمت می په دې شکل باندې وکړ چې د انګلیسي او د پښتو د ری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کې تکل سو چې زه د درې میاشتې یا څلور سالې په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري په حساب څانګې لري د پروژې د مدیریت په برخه کې زه دوی سره همکاري کوم نو د قرارداد می تقریبا یو کال شو خدای او په همدغه وخت کې آنلاین کله کله مسلینو ته لیکچر ورکوم کله کله ویډیوګانې جوړوم کله کله د یکشنبه د شنبه په ورځ مرکه کوم کله لیکل کوم چې وخت ولرم د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم هدف مې فقط دا غوي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډیرو میټینګو په ټولنو کې مثلا د دلته برخه اخلم کانفرنسو کې ډیر کینه مدلته د دې په واجب باندې چې دا غزه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولای شو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو په سویس کې ډیر افغان ځوان رحیم الله سمندر وچې د ازادې میلمه په دې پروګرام کې را سره تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم
د ازادي ملما
Mandara, kirdate el mana, ay.
کیږي.